سلام و وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخام شپږ بجې چې تاسو ازادي رادیو ته غوښتل مخ کې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه دا جنونه د نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر شوی دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن په بیان کې وویل چې معقول دلایل شته چې د طالبانو د دوه مشران د جنسیت پر اساس د بشري ضد جنایتونو جرمي مسؤلیت په غاړه لري. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د کریم خان د دفتر لخوا خبره شوې ده ویل شوي چې د راټول شوي شواهدو پر اساس معقول دلایل موجود دي چې ملا هبت الله خانزاده او عبدالحکیم حقانی د بشریت پر وړاندې د جنایت او جنسیت پر بنسټ د زورونې مسؤول وګڼل شي. حقانی له 2020 میلادي کال راهیسې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د رئیس په توګه کار کوي. د نړیوالې جرمي جزایي محکمې د څارنوال کریم خان له قوله ویل شوي چې دغه زورونې د 2020 کال میلادي د اګست له 15 نیټې څخه تر نن پورې په افغانستان کې ترسره شوی او لا هم دوام لري. د ریوټرز راپور له مخې د افغانستان په اړه تحقیقات د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالانو لخوا له اوږدو تحقیقات څخه دي چې له قانوني او عملي ځنډیدو سره مخامخ شوي دي. لومړنۍ مقدماتي څېړنې په 2001 میلادي کال کې پیل شوې وې چې یوازې په 2020 میلادي کال کې بشپړو تحقیقاتو ته وده ورکړه. لغه وخت چې طالبان په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې واک ته رسیدلی د ډلې د ښځو حقوقو په ځنګړي توګه د ذکر کار او ورځنی ژوند په برخو کې په شدید ډول محدود کړی دی. د ناروی د کډوالو شورا یا NRC وایي چې په میلیونونو افغانان په سخت شرایط کې دي او له ګاونډي ودونو څخه د وتلو له خطر سره مخ دي. دغه سازمان خبردار ورکوي چې افغانستان ته د دوغو کسانو بیرته ستنیدل د بیکاری لوګي او د بشري حقوقو د سرغړونو په څیر له آزموینو سره د مخامخ کېدو په معنا دي. د ناروی د کډوالو شورا په بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري 22 خبره شوه یادونه وکړه چې لسیزو جګړو اقتصادي سقوط او د اقلیم له کړکیچونو وروسته افغانستان لا هم چمتو نه دی چې پراتنو کومیا کله غوندو یو هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د سلو له خطر سره مخ دی. د طالبانو د حکومت امنیت او اصلاحات کمیسیون ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په دننه کې د حملو په طرح کولو او بریدونو کې د بهرنیو اتباعو په ځنګړي ډول د پاکستان او تاجکستان څخه راغلي کسان دي. دغه کسان د چهارشنبه په ورځ د جنوري 28 پی وی بین کې ادعا کوي چې د دغو بریدونو ډیری برخه له افغانستانه بهر تنظیم شوي او عاملین د مخ او جامو له بدلولو کار اخلي سو افغانستان ته دننه شي. په خوست ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د مرغومي اعتماد د یوه خزه په ګډون لسو کسانو ته د زنا لواتت او د کور د تیختي او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې په درو وهلي دي. د خوست ولایت د صبري ولسوالۍ ابتدایي محکمې د حکم په اساس د کسانو له ډلې شپږ تنه پر دوه کاله تنفیذي بند او 9 درو تعزیري سزا، 3 تنه پر 3 کاله تنفیذي او 10 نه تر 9 درو تعزیري سزا او یو کس پر یو کال تنفیذي بند او 9 درو تعزیري سزا محکوم شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د یو شمیر طالب چارواکو د نیونو په تړاو د نړیوالې جزایی محکمې د حکم په تړاو په خبرونه کې به تازه جزئیات درکړو. ګاونډي ودونی کې افغان کډوال د شړلو له ګواښ سره مخ دي.
نو نن سبا چې کوم دی د پولیسو نیو بیخي زیات شوی
او د ماشومانو له غاښونو خرابېدو عوامل څه دي؟
موږ د خپل ماشومان ته پاملرنه نه کوو چې هغه ته یا خوږه وخوري یا کم کلک شی په مات کې د دې غاښونو ځکه ډېر نازک دي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم دی صادر شي. پر همدې موضوع زموږ همکار ښاغلی اسیب الله تلاش موږ سره د تلیفون پر کرښه ده. له دوی څخه به د دغه حکم په تړاو وروستي جزئیات واورو. سلامونه تلاش، ته وخت بخیر. که راته د دغه حکم په تړاو وروستي جزئیات راکړئ چې د نړیوالې جزایي محکمې له لورې دغه حکم د صادرېدو خبره شوې ده.
سلامونه. د نړیوالې جزایی محکمې د لوړپوړي څارنوال کریم خان دفتر د هبت الله خنزاده د طالبانو مشر او د طالبانو حکومت د قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د توقیف یا نیولو د امر صادرولو غوښتنه کړې ده. دغه غوښتنه د پنجشنبه په ورځ د پخپله د کریم خان لخوا اعلان شوه او دغه دوه لوړ پوړي د طالب چارواکي د ښځو نجونو او د مختلفو ټولنیزو ډلو د ځورولو او ځپلو باندې تورن شوي دي. د کریم خان په لخوا په لوستل شوي اعلامیه کې وویل شول چې د کړنې د 2021 کال د اګست له 15 نیټې له هغه چې طالبان بیا وخت ورسېدل د پیل شوي او تر اوسه پورې هم دوام لري. د نړیوالې جزایي محکمې په وینا اخونزاده او حقانی د نړیوالو قوانینو په اساس د بنسټیزو حقونو د پراخې سرغړونې مسؤلین ګڼل شوي دي. په دغه سرغړونو کې د فزیکی ازادۍ، د تګ راتګ لپاره د ازادۍ، د زده کړې، بیان او د غونډو د جوړولو د حقونو سخت محدودیتونه پکې یاد شوی دي چې د طالبان لخوا لګول شوی دي.
تلاش سبیو مسله چې دلته وړاندې په کرات ویل شو د جرمونو نړیواله محکمې ته د بیلابیل ادرسونو او هیوادونو له لوري شکایت شوی چې ګواکې په افغانستان کې باید د طالب چارواکیو شمیر کسان دی ونیول شي. دغه وروستۍ پریکړه چې د جرمونو نړیواله محکمې د صادرېدو حکم دوی غوښتل دي چې باید صادر کړي او د دغو کسانو د نیولو امر ورکړی دی، د همدغو غوښتنو پر اساس شو دی کنه؟ هغه کوم شواهد ته په کتو چې تاسو لري چې په راپورونو کې راغلي دغه شواهد موجود دي، دغه شواهد ته په کتو دغه یو تصمیم نیول شوی دی؟
د کریم خان په وینا دغه غوښتنه د پراخو شواهدو پر بنسټ وړاندې شوې دي چې پکې د په وینا د شاهدانو او کارپوهانو شهادتونه، د طالبانو لخوا ورکړل شوي فرمانونه، قانوني راپورونه، غږیز او ویډیویي مواد، د تورن او نورو طالبانو د غړو څرګندونې شامل دي چې دوی دغه پریکړه او دغه اعلامیه د همدغه شواهدو پر بنسټ دغه پریکړه کړې ده. او دا یې هم ویل دي چې د جنسیت اړوند یا د جنسیت په برخه کې کارپوهانو د تحقیقاتو ټیم برخه هم و چې دوی دغه د جنسیتي جرمونو اړوند اړخونه څېړلې دي او په دې اړه یې پریکړه کړې ده.
ډیره زیاته مننه تلاش تب ژوندی اوسئ، بیا به هم د نور جزئیات لپاره موږ سره تاسو پاتې شئ. مننه. ښه وخت درنو اوریدونکو، پر همدې موضوع را سره د اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر ښاغلی میر عبدالواحد سادات هم را سره د تلیفون پر کرخ باندې وصل شوی دی. سلامونه سادات صاحب، خیر راغلی خبرونې ته. کراته وی چې دغه محکمه څومره مهمه کېدلی شي؟
سلامونه او احترام. معلوم دار ده چې دا یو لوی بین المللی محکمه ده، آی سی سی یا محکمه بین المللی جزایی چه ورتوایی. معلومدار یو دیر با اعتبار معتبر بین المللی نهاد ده، ده غوی پریکله، ده غوی اقدام معلومدار چه دیر قوی عواقب لری. اما مشکل داده چه متاسفانه ده بین المللی محاکم یو تر یو قوی تاثیر لانده ده، یعنی د بین المللی سیاست تر تاثیر لانده دی. دا دوال محکمی چی دی، آی سی سی و آی جی سی، مگر د طالبان د پاره دا یو لوی گواخ، یو لوی اختار ده. د طالبانو اداره، د طالبانو د دفکتو حکومت د منځوي کول د پاره معلومدار چې ډیر قوي اثر لري. اما زه فکر نه کوم چې دا کوم عملی هغه ولري د طالبانو د رهبری په مقابل کې، ځکه چې دا دوه کسه چې مطرح شوي ده، یو د طالبانو رهبر ایبت ملا ایبت الله او بل خاغلی اقانی، دا دوه کسه اصلا په دا درې کاله کوم سفر بهر که نه درلود. په همدې خاطر دا کوم عملی تاثیر نه لري، مگر سیاسي تاثیر، تبلیغاتي تاثیر ډیر قوي دی.
بلی اوس په پښتنه باندې ته پیدا کیږي ساده صاحب که عملاً په دغه برخه کې اقدام نه کیږي خی بیا دغه کوم حکم د صادرېدو مسله چې شوې ده دا به اغېز ولري لکه څم تاسو چې په سیاسي برخه کې دي ته ورته په نورو مسله کې به یو څه اغېز پاتې یا طالبانو لپاره به د یو خطر زنګ په توګه باندې دغه مسله مطرح شي که عملي ډګر ته موږ ته رسورای شو د عملي کېدو امکانات یې څومره شته ده
عملی کیدوی خو معنی داده چه اغای وادونه اغا دولتونه چه دی محکمه آی سی سی وزویت لری دوی مکلف دی چه اغا وقت چه دغا خلق چه متهم کیگی چه سفر وکلی پا دغا وادونه کی نیول کیگی منگو تاس زنده مثالونه رلو لکه دی خاغلی پوتین پا مقابل که یا دی خاغلی نتنیاهو په مقابل کې دا پریکړه چې شوې ده په همدې خاطر دوی سفر نه کوي په هغه هیوادونه چې غلیتوب لري په دا محاکمو کې مګر د طالبانو زعامت د طالبانو رهبري مخصوصا دا دوه کسه خو سفرونه نه کوي اما عملي عواقب خو معلومدار د طالبانو په اداره کې راځي د افغانستان په مقابل کې معلومدار ډېر دا یو لوی ګواښ ده مشکل دی افغانستان مشکل انزوای بیمدلی ده دی افغانستان دی زیاد انزوا بخاطر دا یو لوی اقدام ده او دی طالبان دی منزوی کول دی پارا مخصوصا چه دا اقدام دو ورز بعد یا دری ورز بعد دیغنه چه خاغل ترامپ دا نوی رئیس جمهور خپل تعلیف پر ځای کل کار شروع کړي دا پریکړه شوې ده معنی دا ده
بله اوس ساده په روسي کې که اټکلي موږ تاسو باسه لرو چې په طالب چارواکو به دغه حکم یا دغه کومه فیصله چې شوې ده اغیز ولري کنه
معلومدار اغیز لري موږ او تاسو شاید یو چې د طالبانو په منځ کې معلومدار بله بله
د دې تر څنګ چې اغیز به ولري خبرګون باید څه وي بیا ساده څه به خبرګون په تړاو کوي
د طالبانو خبرګون
بله بله اټکلي خبرګون باندې کوم تاسو وغږیو چې څه خبرګون هغه کار کولای شي
بیا زه ګومان کوم چې د طالبانو خپل منځي اختلافات لا زیات کوي دا مسله همدا اوس هم اختلافات ډېر قوي ده د طالبانو په منځ کې موږ او تاسو واورېدل چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مهم ډېر قوي غبرګون درلود د طالبانو د رهبر په مقابل کې اختلافات لا زیاتوي دا موضوع
ډېره زیاته مننه ژوندی سمننه ښه وخت ولري
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د طالبان حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون دا کوي چې بهرني اتباع په ځانګړي ډول د پاکستان او تاجکستان څخه په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې دننه د بریدونو په طرحه او ترسره کولو کې ښکیل دي یاد کمیسیون د خپل کلنی راپور په خبرولو سره ادا کړی چې ډیری دا بریدونه له افغانستان څخه بهر تنظیم شوي وو او ځینو جریانونو په پاکستان کې خپل تنظیم بیا اپیل کړی دی نور جزئیات د سنه ککړ په راپور کې
په داسې حال کې چې یو شمېر ګاونډي هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او تاجکستان تل د افغانستان لخوا د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون ادا کړې چې په تېرو دریو کلونو کې بهرني اتباع په ځانګړې توګه د پاکستان او تاجکستان اتباعو په افغانستان کې د بریدونو په طرحه او ترسره کولو کې لاس درلود دغه کمیسیون د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې چې په اکسپرن یې خپور کړی ادا کړی چې ډیری دا بریدونه له افغانستانه بهر تنظیم شوي او عاملین یې له بېلابېلو جامو څخه په استفادې سره دې هېواد ته رادننه شوي دي په راپور کې پاکستان ته په اشارې سره راغلي چې په دې هېواد کې ځینې جریانونه بیا تنظیم شوي او په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو قبایلي سیمو کې میشت شوي دي د دوی لپاره روزنیز کمپونه جوړ شوي او د مالی مرستو راټولولو لپاره ورته امکانات برابر شوي دي د کمیسیون زیاته کړې چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ یو شمیر خلک د ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي جذب شوي ځواکونه د کراچۍ او اسلام آباد د هوایي ډګرونو له لارې په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې خپلو مرکزونو ته انتقالوي. په راپور کې راغلي چې د پراخو هڅو سره سره دا ډلې په افغانستان کې خپلو موخو ته نه دي رسېدلي او په تېر یوه کال کې د دوی بریدونه په پراخه کچه مهار شوي. د دوی ډېری محدود عملیاتونه د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شوي او د دې بریدونو عاملین یا نیول شوي او یا هم مجل شوي دي. د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون د دې راپور په خپرېدو سره د افغانستان د پلازمېنې او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسېدونکي په افغانستان کې د بریدونو او د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. د کابل ولایت اوسېدونکي مرسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در زمانی که طالبا آمدن
لکل نه چی طالبان راغلی بریدونه و انتحار شتون درلود او لا هم شته او ډیر شوی دی. کله چې زموږ د کورنۍ یو غړی ځي تر څو چې بیرته راځي ډیر ورته اندېښمن اوسېږو.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته اندېښنه لري. د امنیتی او پوځي چارو یو شمیر پوهان د طالبان حکومت دې داته په اشاره سره وایي چې پاکستان له پخوا وختونو راهیسې د ترهګریزو ډلو په روزنې او تجهیز کې فعاله ونډه درلوده او دا ډلې د افغانستان د ورانولو لپاره لیږدول شوي. یو له دوی څخه احمد خان اندړې دا کوي:
په تاجکستان کې کلونه کلونه کېږي چې اسلامي تنظیمونه او یا توریستي ډلې فعالې دي. شاید هغه د غیر مستقیمو لارو څخه افغانستان ته راداخل شي او همداسې یا هم د پاکستان له طریقه چې پاکستان کې د سیمې هر قوم ته کمپونه او تمرین ځایونه جوړ شوي دي هغه تربه کېږي.
دا ایتابې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تاجکستان په وار وار په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه لښتون او فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او په دې وروستیو کې بیا د طالبانو او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا هم زیاته شوې ده. دواړه لوري یو بل د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د یو بل پر ضد په بریدونو تورنوي. تېره میاشت پاکستاني ځواکونو د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په یو شمېر سیمو بمباري وکړه او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي یې په نښه کړي دي. خو طالبانو وویل چې د بریدونو د کډوالو یو کم په نښه کړی او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 کسان پکې وژل شوي دي. په ځواب کې طالبانو ادعا وکړه چې دوی د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو مرکزونه او پټنځایونه په نښه کړي چې په ټوکو یې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه پلان او تنظیم شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په تاسو سره چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او اوکران کې د سولې د موافقې لپاره غوښتنې زیاتې کړې. د اوکران ولسمشر ولادمیر زلینسکي د اروپا د سولساتو ځواکونو د 200,000 کس ټیم د جوړولو وړاندیز وکړ. زلینسکي ټینګار وکړ چې په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو رهبری به تل پاتې وي. فرشا ساک په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي فورم د وی غونډې په ترڅ کې کله چې له روسیې سره د راتلونکو اوربند موافقې لپاره د 1600 ځواکونو په اړه وپوښتل شو، وی ویل چې له ټولو اروپایي هیوادونو څخه به د ورته ځواکونو لږ تر لږه 200,000 کسان وي، کننو دا هیڅ شی نه دی. زیلنسکی ویلي چې داسې یو ځواک به یوازې د عمومي امنیتي تضمین یوه برخه وي چې کیف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند خبرو د پیلېدو په صورت کې ورته اړتیا لري. زیلنسکی په جلا توګه بلومبورګ نیوز ته وویل چې د هر ډول 1600 ځواک د اغیزمن کېدو لپاره باید د متحده ایالاتو سرتیری پکې شامل وي. د هغه په وینا دا کار د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته نشي کېدی. د زیلنسکی په وینا حتی که ځینې اروپایي ملګري فکر وکړي چې دا امکان لري، خو دا ممکن نه دی، ځکه هیڅوک به له متحده ایالاتو پرته ځان په خطر کې وانه چوي. دا ګم کولی شي ناټو وبشي او د دې اتحاد ویشل د پوتین خوب دی. 2016 ساعتی ځواکونه به د اروپا لپاره یو بې ساري حسوي او دا ځواک به د اروپا د ډیرو هیوادونو تر ځواکونو خورا لوی وي. په 1999 کال کې په بوسنیا او هرزګونیا کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ماموریت 6000 سرتیری درلودل چې شاوخوا دریمه برخه یې امریکایي سرتیری وو. زیلنسکی ویل د تا په پام چې د روسیې اردو له 1.5 میلیون څخه ډیر پرسونل لري او اوکراین یوازې د دیش مېرې نیمایي برخه پرسونل لري، نو ځکه یو لوی نړیوال ځواک ته اړتیا لیدل کیږي. بریتانیایي رسنۍ یو راپور ورکړی چې د دې هیواد صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر ډول موافقې وروسته اوکراین ته د 16 ساعتي ځواک په توګه د سرتیرو د لیږلو په اړه خبرې کړې دي. زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبره هم تکرار کړه چې د چین ولسمشر شی جی پینګ کولای شي د سولې لپاره د روسیې په هڅولو کې مرسته وکړي. ولادیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې د هغه ټیم اوس له ډونالډ ټرمپ سره د مستقیمې ناستې د جوړولو په حال کې دی. په اوکراین کې جګړه په 2014 میلادي کال کې د کرملین لخوا د اوکراین د کریمیا د ټاپو سیمه له غیر قانوني الحاق سره پیل شوه. د 2022 میلادي کال په فبراری کې د روسیې له بشپړ یرغل سره شدیده شوه او لا هم روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
د ناروی د کډوالو شورا وایي میلیونه افغان کډوال په خورا ناهیلي کوونکي شرایط کې د افغانستان له ګاونډي ودونو د شړلو له ګواښ سره مخامخ دي. د شورا پرون چهارشنبه د ویلمی په خبرولو سره خبرداری ورکړی چې د دغه جبري ستنولو له کبله به دوی د بیکاري د بشري حقونو د نقص او بېوزلۍ په څیر له لویو ننګونو او اسموینې سره مخامخ شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ننګونو په دوام تازه د ناروی د کډوالو شورا یا NRC اندېښنه ښودلې چې میلیونونه افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو د شړلو له ګواښ سره مخامخ دي. د شورا پرون چهارشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترینګلی او ناهیلی کوونکی بللی دی. د اعلامیې په ټکو له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د جبري ستنولو له امله دوی د بیکاری د بشري حقونو د نقص او بېوصلۍ په څیر له لویو ننګونو او ازموینو سره مخامخ دي. په اعلامیه کې دغه شان ویل شوی چې افغانستان د څو لسیزو جګړو د نازک اقتصادي وضعیت او د اقلیمي بدلون د ناببره ځپونکو څپو له کبله د میلیونونو افغان کډوالو ستنېدنې ته چې راتلونکو میاشتو کې د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي چمتووالی نه لري. د ناروی د کډوالو شورا په اعلامیه کې دغه شورا د مشر یان انګلند له قوله راغلي چې نوموړي د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ په اړه له طالب چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د دغه وزارت سرپرست د ناروی د کډوالو شورا له مشر سره کتلې دي. د ناروی د کډوالو شورا پر افغان جنو د زده کړو په برخه کې محدودیتونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو له لوري پر منځنیو زده کړو د دوامداره بندیز له کبله 1.5 میلیون انجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. ښاغلی یان پر افغان میرمنو او انجونو د محدودیتونو د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی او د وضعیت د سمون او افغان جنو خوځو ته د دوی د بشري حقونو د بیرته ستنولو لپاره له طالبانو سره د تعامل پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې چې تر ډیر افغان کډوال پکې میشتې، ځینې کډوال وایي چې په وروستیو کې له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عباس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې دی اسلام آباد کې په یو نانوایی کې کار کوم. نو نن سبا چې کوم دی د پولیسو نیوه بیخي زیات شوي، ډیری کسان یې ونیوه او ډیپورټ یې کړه افغانستان ته. دلته موږ په خپل او نور مهاجرین چې دی ډیر په تشویش کې دي، خپل هم په تشویش کې وو. داسې نه چې افغانستان ته مو ډیپورټ کړو دا ویره لرو. هلته چې دی کوم داسې امکانات نشته چې موږ ژوند چارې پر مخ یوسو.
په ایران کې میشت افغان کډوال نجیب الله شهریار د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
د کشور ایران مهاجر شدیم تقریبا مدت
درې کاله کېږي چې ایران ته کډوال سیوي، بیرته افغانستان ته هم نسو تلی، خو دلته له هر اړخه له ستونزو سره مخامخ یو. کاروبار نسو کولی او پولیس مو هم په عذابوي. زموږ ټولو وضعیت تقریبا یو ډول دی. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه ده چې د افغان کډوالو برخه کې ځانګړی پام وکړي.
در قسمت مهاجرین یک توجه خاص بکنم.
سید محمد چه دو میاشت کیږي له ایران خپل هیواد ته ستون شوی، هم ازادي راډیو ته وویل
دو میاشت مخکې په ایران کې هم هلته مزدوري کوله، نو په ایران کې چې وم بس هماغه ځای نه پیسې رالګېدلې، د کور وضعیت مې په چلېده. نو اوس یا دو میاشت کېږي راید مرز شویم، دلته کار نشته، دی هیڅ کار نشته، بازار ته اوس کار نه پیدا کېږي، له موږ هم لاره ورکه ده.
افغان کډوال او د ناروې د کډوالو شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دغه هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 340,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي. د یادونې ده چې درې ورځې وړاندې د ناروې د کډوالو شورا مشر د افغانستان هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال په نیوکې سره ویلي و، په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري کړکېچ سره مخامخ دی، نړیوالې ټولنې ورته شا کړې ده.
د غاښونو د درد او خرابېدو له ستونزې سره د افغانستان وګړي د خرابوالي له ستونزو د خلکو لپاره د یوه جدي مسله ګرځېدلې ده. د دې ستونزې یوه لویه لامل د ماشومانو غاښونو ته کافي پاملرنه نه ورکول او د خوږو شیانو زیات مصرف دی. په دې اړه نور جزئیات راپور کړي.
په افغانستان کې د غاښونو د درد او خرابېدو ستونزې زیاتې دي چې د خلکو ژوند ته زیاتې ستونزې او ناراحتۍ راولاړې کړي دي. روختیا پالانه او د خلکو نظرونه په دې ټینګار کوي چې د ماشومانو غاښونو ته نه پاملرنه او د خوږو شانو زیات خوراک د دې ستونزو اصلي لاملونه دي. د غاښونو سالم ساتل نه یوازې د خولې او غاښونو د سلامتیا لپاره اړین دي، بلکې دا د ټول بدن په روختیا هم منفي اغیزې کولای سي. د غاښونو درد، د وریو وینې کېدل، د خولې بدبویي هغه نښې دي چې د غاښونو د خرابېدو او د میکروبونو د خپرېدو لامل ګرځي چې کولای سي نورې جدي روغتیایي ستونزو ته لاره هواره کړي. د اروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان غاښونو خو نو په دې خاطر خرابېږي چې هغه خواږه خوري. موږ ته د سپینږیري او سپینسرې معنی دغسې او د کور زنانې دغه بیا دغه نازوانی کې بس ماشوم په پلمیټ کراري یا په چاکلیټ کراري یا داسې خوږه کوي چې هغه د غاښو ته زیان رسوي. دا باید ونه کړي. هغه کار څوک باید خپل ماشومان ته پاملرنه وکړي او دغه خوږې د خوږې زړه دې نه وسوځي پر ماشوم چې دا وای وای زما زړه وسوځي کې زیاد یا نه پلمیټ ورکم یا دا یوه دانه چاکلیټ ورکم دا شای خو دې بخین ورکی. او بل اکثر مینځي خوندې چې دا په کورو کې د ماشومان دا د غاښونو چې مخ ورته د هغه سر بیرون دا خپل ولج هغه اندازه کتر کې په خپل نور لري. ان شاء الله غاښونو مې کم ستونزه در ده محال نه لري، نو په دې خاطر چې هغه زم مسواک کاروم. نبی علی سلام وايي چې مسواک سنت طریقه ده، نو مسواک به در مسلمان کار کې هغه ځکه چې واځ د غاښونو تقریبا دا یو مرزو د والي نبی علی سلام په صریح حدیث کې دا خبر راغلی.
حکیم لا احمد تلانی وسیدونکی دا ځکه چې موږ خپل ماشومان ته پاملرنه نه کوو چې هغه ته یو ځاو خو دې یا کم کلک شی په مات کې د دې غاښونو ځکه ډیر نازک دي نو بیا هغه په خرابېږي. مستنه مې دا ده چې هر یو خپل ماشوم ته پاملرنه وکړي، خوږه یا داسې کلک شی سه منه کې او توای په اړه معلومات ورکړي چې دا ډیر تاواني دي چې بیا کله ته غټ سبا غاښونه درد کوي.
زما نوم سیفلار دی، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. لامل یې دا دی چې ماشوم چې کله د پامه څخه غورځول کېږي، یعنې ماشوم دې ته پرېښول چې هغه په خپلو غاښونو باندې کلک شیان، مثال لکه بادام، جوز او داسې نور کلک شیان په غاښو باندې متي، نو په دې سره یې غاښونه خرابېږي او بل د ډېره خوږه خوړل، یعنی مثال لکه پرمیچ او راو داسې نور خوږه شیان خوړل، په دې سره غاښونه توریږي او خرابېږي. زما غاښونه الحمدلله جوړ دي، ځکه چې زه اول کوم داسې کلک شیان او د خوږې سره احتیاط کوم او بل د ډوډۍ وروسته زه خپل غاښونه برسوم. غوښتنه مې دا ده چې باید هر سړی خپل کوچنی ماشوم ته پام وکړي چې په غاښو باندې کلک شیان مات نه کړي او ډېره خوږه ونه خوري او د ډوډۍ خوړلو وروسته خپل غاښونه په برس باندې پرېږدي.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي نازیه چې د ماشومانو غاښونه زیات خراب شوي وایي اوسې ماشومان هر ورځ ورته ژاړي او د غاښونو د درد لامل ډېر تکلیف لري.
پنځه جنکیانې دوه لکان لرم دا وړکای زوی مې غاښونه یې داسې تک تور دي لکه ریک غوندې داسې ولېږې خولې م بوی ځي داسې زاړیم جیل کوي غاښ مې درد کوي لږ زیړ سي ولېږې خراب سي.
د غاښونو د خرابېدو ستونزه په افغانستان کې یوه پراخه موضوع ده. د خلکو تجربې او د ډاکترانو مشورې ښیي چې خلک باید له لومړۍ ورځې یعنی د هرې یوې ورځې څخه خپلو غاښونو ته پاملرنه زیاته کړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو
پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. د دې خبری مجله زموږ همکار تاسو وړاندې کوي. سلامونه سره مش په خیر اغلی.
تشکر. خسته نباشین.